خلق په خرازيات بدعات او ناسمو کارونو بوخت وو. حضرت محمد چې د ورکوالي نه په نیکو او خو او صافو مشهور په څلوخت کلنۍ کې په پیغمبرۍ معبوس شو او د عمر تر پای خلک د خدای عبادت نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد درش په تکاله عمر وکړ او خپل امت د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په 1402 میلادي کال لنړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12 نیټه ښیي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پرېښودل چې هر وخت او د ژوند په هره برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابوظبي کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانۍ لوبه هم په ابوظبي کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینی لوبو بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندۍ او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلاوریز نړیواله لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب ترسره کیږي د اکتوبر په 15 وشي. تمه ده سیالې د روانو ګروپي دور له ګټونکو ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19 باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هېروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنې. د ځوان فکر خبرونه دا وزه همین هیواد ته ستوړند کوم. دا ونې د ویبلې مهمه مسلې په اړه خبرې کوو. هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنټین کې دی. حتی گاونډیانو یې سرحدونه تړلي او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې په کار ده چې مرسته وشي. رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خپرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خپرونې له میلمنو سره وغږیږو. همدا ډول د خپلو هغو اورېدونکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دو هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خپرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
چیداری مشر رضا کرانه یا ولنټیر کرونه په ټول نړۍ کې مروج دي چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملی دین ادا کړي. چې دا غسیدي چې ډېرې ښې پایلې لري په ټول نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم پورستیو لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کرونه اکثر ځوانان لخوا تر سره شول چې لنیکه بخت مونږ هم په دغه برخه کې خپل وسه وکول. مونږ په بیسکیل باندې په ټول افغانستان وګرځیدو او کور په کور مو کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشل چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
زما نوم محمد عمران دی، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده. د انجنونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقوقو په برخه کې. رضاکاری انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه د پداسې یو ټولنه کې پر رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو په سیمنډ وي. پر رضاکاری کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کیږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، کما رضاکاری نه وای کړی د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسرسي رو به دومره نه وم خبر، د ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
زموږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپله رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خپرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپله رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي، چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړه او ښاغلی عطاالله ویساره سره په خپرونه کې دي، چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم او هڅه کوو چې زموږ بل میلمه چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی هغه هم په خپرونه کې راسره یو ځای شي. اغلی کاکړ او ښاغلی ویسا تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ویسا صاحب له تاسې خبرې را پیل کړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان راشي رضاکارانه فعالیتونه وکړي، او خپله که په مشخص ډول ووایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدلی شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغو برخو کې کار وکړي.
تاسو ټولو درنو اوریدونکو او اغلی کاکړ ته، په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې، یعنی هغه ذهنن دوی دې ته اماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهېږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حقونو څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس زده کړه د کار دی، د امن دی، د صحت دی، ژوند دی او سهولتونه دي. کوم څه چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا د هغو څخه برخمن کېدل، دا د دوی حق دی. خو دوی د دې دپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنې لرې پرتې سیمې چې دغه ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلي، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دوی پر حکومتونو باندې د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهېږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې، مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو ښوونځی غواړي، ښوونځی دی له چا وغواړي او څنګه یې وغواړي. همدغسې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو، خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ ښوونځی نه لرو، موږ ته ښوونځی څوک راکړي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی، او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړېږي. حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي، مثلا د پاتې راسي، بیا تاسو یو 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 خپل غږ پورته، د غږ د رسولو لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنې کې ډېر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې ستاسو یادونه وکړه، هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې د دې غږ به تر یو ځای پرې ورسي، یو مرجع ته ورسي، هغه مربوطه مرجع ته ورسي چې ورور دلته ښوونځی نشته، دا خلک محروم دي، یا بیا عدالتي ده، یا نور هغه څه دي چې دغه د دې غږ ورسي چې دوی ته خدمات ورسي او دوی برخمن شي او یو متوازن انکشاف رامند، یعنی د یو توازن لپاره، د یو بیلانس لپاره، د دې ټولنې د ټول چې آرام ژوند ولري، هغه سیمې چې محروم دي هغو ته باید لومړیتوب ورکړي. هغه شرایط که مثلا په ښار کې سهولتونه زیات وي، او موږ غواړو چې مثلا زموږ کلي هم په هماغه اندازه باندې، په هماغه رقم باندې، په هغه شرایطو باندې وده وکړي لکه زموږ ښارونه چې دي، خو ناممکنه ده. ولې؟ خو بیا هم نسبتا که لږ سهولتونه ورته برابر شي، مثلا انټرنیټ ورته برابر شي، ښوونځي شي، کلینیک شي، سړک شي، برېښنا شي، او کار شي، خلکو برابر شي، موږ به له ګڼو ستونزو خلاص کوری چې د غزمور د ټول ستونزو یو وای د عدالت ده. ټول کړي دا بیا عدالتي روانه ده دی ولسمه سره مثلا هغه ته په هغه څه چې تعهد ورکوي حکومتونه په قوانینو کې په خپل آئین کې هیڅ کوم قوانین لري په قوانینو کې دی خپل ولسمه ته حق نه ورکوي کچيري مثلا حق نه ورکول شوی بیا دا د رضاکار ځوانانو د فعالانو د دې مسؤلیت چې دا وي ځخ ورته کې همدغه د ضرورت
ویساسه تاسو یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپل دوی مثال څه کولای شي د حکومت ترڅنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپل ځوانان مثال یو چا سره سم مرسته کولای شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاس نیوي ته
ځوانان په عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې د سواد کچه د ټیټه ده عام طور باندې خلک د مادر ټول چې د خپل ډیرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته د خلکو جوړ کې په کلو کې په ولسوالیو کې په نورو پروتو محروم سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کې بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د چشم لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریب ټولنه د غربت دی دې کولای شي چې هغه شمیر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو شونځي یو کلیوال ټولګي ورته جوړ کړي چې راځي دغه یو سیم مرسته جوړ کړي یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیم چیرې چې زده کړه نشته چیرې چې یو شونځي نشته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګي دی زده کړه د پاره نشته بیا دوی لاسره ورته مثلا د دې لپاره دی په شارونو کې یو خیریه صندوقونه چې دې وی تجاران څخه وخت پر وخت باندې مرسته راټول کړي او هغه سیمه چیرې خدمات نشته چیرې چارچا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې ارتیا ده چې نه ډاکټر نشته زموږ خويندې میندې مریضانی دي خو ډیر وخت د خپل مریضې له نارینه ډاکټر سره دی مس شریکوالي امدار چې دی څوک وحسي یو څه خپل دغه لګښتونه چې کوم دی مثلا دا پرغاړه واخلي یا کلن الته په کلی کې په کلیوالو کې په ولسوالۍ کې د دې لپاره یو 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 ځای دغه مشخص جوړ کړي چې زموږ دی غمرزانو تداوي کړي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړل ډېر داسې بچان دي چې هغه خپل کرونه د لاس ورکړي یتیمان به سرپرست پاره دي دا دی یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت پر غاړه باندې واخلي تر یو ځای پرې ورسي وي دا وي تر یو شمېر په شارونو کې چیرې روزن تون وي چیرې دغه سی لیلیه شونځي وي چې د دې پالنه کېدلای شي دې په خپل ټولنې کې دا یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکي جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه چې واړه واړه پالیتونه که موږ په کلو کې را پیل کو په شارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نور نړیواله ټولنه پر مخ روان ده موږ دغه خبر خمنی بیا حکومتونه دې ته وادار کی دې ته مجبور کړي چې مثلا موږ ته سهولتونه برابر کړي اضافي چې مثلا یا ټکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه خپل کړي مثلا په پوهنتونونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار د لپاره مثلا دغه څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان داسې څه کړي وکړي چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کړلای شي یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې
چې مننه کوي ساسه بیرته تاسو ته راګرځو مننه اغلی کاکړ د رضاکاری پاړه کغږی وو کې دی شی یو لنډ او ساده تعریف دا وی چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لري یا نه غواړي یا نه اخلي ستاسو له نظره رضاکاری یعنی څه
ا دا خپل سلامونه تاسو ته د خپل علم ماشم
بله استاس خبرې مو واوریدلې. اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه له خپرونې سره یو ځای شوی ښراغلاس ورته وایو. سنگر صاحب، موږ مخکې یو مثال یادونه کولی شو، ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه اشر غوندې چې خلک به راتلل له یو کس سره به یې مرسته کوله. که مثال دغه اشر دود ته وګورو او اوسنی وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو، وضعیت کومې خواته تللی؟ یعنی رضاکاري ډېره شوې ده که نه کمه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. بالکل، پخوا هم مونږ بعضې دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول ترسره کېدل، چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله او په عموم کې نوم حشر ورباندې شو. په اوسنیو حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه اشرونه چې په یوه نوي بڼه په ښارونو کې جایګزین شول او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغو فعالیتونو یو نوی رنګ راوړ. په دې معنی چې پخوا به یوازې مثلا بلو کې کچیرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله، یا به مثلا په بامونه کاګلېدل، خو هغه اطرافونو کې چې کوم کارونه او په هغې کې به ونډه اخیستله. خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو، یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله، ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې، او یو نوی پړاو ته داخل شول. د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو. مثلا د زده کړو په برخه کې، د ښارونو د پاکوالي په برخه کې، مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې، یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دي په هغې کې د فعالیتونه چې ډېر پراخه شول او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو. ځوانان چې ډېر سره منسجم شول او یو نوی فکر رامنځته شو. زما په نظر چې ډېر زیات تغییر وکړ او دغه تغییر چې و ډېر مثبت و، ځکه چې هغه مدني فعالیت زمونږ او ستاسو و، خو داسې په کلیوالي شکل و ډېره موده مخکې. خو په افغانستان کې د نوي دور په راتلو سره په تېره بیا په دې تېرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډېر اغېز درلود د ځوانانو په منځ کې او په خپله په ټولنه کې په خلکو باندې.
مننه کو سنگر صاحب. ویسا صاحب، یو موضوع دا هم ده چې په تیرو کلونو کې ځینې هغه کارونه چې پخوا په اشر کېدل پروژې ورته واخیستل شوې، په ځینو مواردو کې البته دغسې خبرې کېږي، نو اوس ویل کېږي چې که څوک کوم کار غواړي، خصوصا ټولنیز کارونه، د خیر ښېګڼې کارونه چې په خپل سیمې، خپل ماحول، خپل ښار کې وکړي، نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي، دوی ته باید یوه حق الزحمه ورکړل شي، مزد ورکړل شي. نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکارۍ ته. وجه یې تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدل وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړې او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته به له دوی سره پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي.
یو خو هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا باید موږ دا خپل رضاکاري دا خپل ولنټیرزم چې دی دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو، ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري. راځو ته چې یوه برخه پروژې دی، پروژې نن په نړۍ کې د ډېرې داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي، یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي، تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي د هغو هم یو مزد پکې چې وسي، یو خواري پکې چې وسي، یو کار وکړي، اولاد ته یو ګلر وړي هم پیدا کړي، او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي په هغه کې فساد ونه شي، دا ښه خبره ده. یعنی ځوانان باید داسې پروژې ډیزاین کړي چې مثلا رضاکاری نشي کولای، خو دغه پروژه کې د سیمې د پارا ډیزاین سی او تطبیق سی هم به خیل خلکو ته خیر ورسی، د پروژې خیر څو کسان ته رسیږي. دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي تاسو باندې خپل کار کولای شي. په ټولنه کې چې کومه اړتیا و هغه اړتیا را پکیږي، یعنې دا هم بده نه ده. دا که څوک به دې وایي ولې بده به زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي، هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي. یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې، په نور کې زه نه وایم، نور ټولنه چې هغه اقتصاد جوړ دی دغه جوړ دی، دا رضاکاري چې دا باید موږ تر هغه پورې چې دغه سي بیکاره ناست یو یا کار نه لرو یا بل نه لرو یا دا خپل ټولنه ده که غواړو چې امن ژوند پکې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو، نو دې لپاره یو قرباني پکار. هغه قرباني په همدغه رضاکاري کې ده. قرباني راځي ورکو، قرباني دې لپاره ورکو که زما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري، نو د نورو اولادونه هم باسواده، د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړو چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولري، خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړې وکړي. کاغه که نجونې دي که هلکان دي، ماشومان دا د دوی حق دي، دغه حق یې سلب نه شي. نو د دې دپاره چې موږ همدغسې نه چې اوس کار نشته، پروژه نشته، نو که پروژه وخت پروژه تطبیق کړي، او که چیرې پروژه نه وي بیا راځي یو څه له ځان څخه له جیبه مصرف کو، دا خپل وخت مصرف کو، دې ټولنې ته وخت ورکو چې دا خپل ټولنه جوړ کړو، هغه د ټولنې اساسات جوړ کړو، هغه اساسي حقوق چې و ټولنې لري دا هغه د پاره مبارزه وکړو، هغه هم خلک دې تر واڅو ذهن جوړ کړو، او هم مسؤولې ادارې دې ته وهڅو او په دې باندې مجبور کو، مکلفي کو چې مثلا په دې کار باندې که مکلفیت لري چې دا کار وکړي. یعنی دا غوړ ولسی زور دی، هغه زموږ ولسی به سونه د غم دغه لارې جوړیږي. نو زه دغه پروژو چې کدوانان مثلا په دغه سیالات کې پروژه نه سدي کار نه کوي، زه وایم چې کار وکړي. دا څه ده رضاکاري دا نه ده چې تل پروژې نه وي، پروژه یو وخت وی هغه په مختلفو برخو په نن په جهان کې شروع دي، او په دغه سیوا ځونی کله افغانستان ته بیا دی وی دغه چې اچھا زیاته ده، مثلا په معرفت کې تاسو په صحت کې تاسو په ټولنې کې برخې تاسو دا پروژه هم ډیزاین کړي، دا هم په دکري ولې فزیمن کې زموږ د ټولنې اړتیا ده چې رضاکاری هغه په خوا دود و اوس په نیو مدرن شکل سره د جهان سره مو شریک کړل د خپل رضاکاری راځي دغه ته واده ورکړي.
مننه کوم ویسا صاحب، مخکې له دې چې لخپل نور ملمنو څخه پښتني ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ټولنیزو شبکو لاري را سره شریک کړي دي. د دوی لړلې باور خوستی لیکلي د تیر شپږو میاشتو را پدې خوا په یو دولتي خوانځي کې چې د خونکو لکه مخ سره مخامخ ته تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه، د معاش او امتیازینې رضاکاري کوم. همدا ډول عربستان داستان پختونیار لیکلی موږ په کلی کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدورۍ پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه یې ورسره چې مزدور ته یې ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په ګاړه وایو او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي، نو موږ بغیر له کوم امتیازه له هغوی سره کار کوو او په دې بې امتیازه کار کې ډېر زیات خوند وي. همدا ډول ګلولي سایل کلی یو کال او میاشتې مې د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بیماشه ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار ترسره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیره بیا ماشومانو او خویندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکې هڅې کوم. د هم د ښاغلي زیت الله مبارز نظر و. احمد زی جبارخیل لیکلي، له ښاره د باندې کلیوالي ژوند کې د اشار دود لا هماغسې ژوندی پاتې دی. دا چې کلونه وشول په ښار کې ژوند کوم، تر اوسه مې څوک نه دي لیدلي چې پر رضاکارانه ډول دې د اشار لپاره چاته ورشي یا د کار ورسره وکړي. دا هم د احمد زی جبارخیل نظر و. خیال محمد وحیدیار زازی لیکلي، موږ ډېر رضاکارانه کارونه کړي، لا به یې کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولسوالیو کې رضاکار دود اوس هم په پخوانی شکل شته. د افغانستان ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دود فعال وساتي او د رضاکارۍ له لارې د خپلو ولسونو او کلیوالو سره مرسته وکړي. او وروستی نظر هم نورالله لبیب له لوګره پرېښی د لیکلي، د رضاکار او کارآموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنګ ورکوي او ما خپله هم دا کار کړی دی. مننه کوو له خپلو د درنو اورېدونکو څخه چې خپل نظرونه یې راسره شریک کړي وو. د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دماغ ولولد می ورسته. بیا هم خپل میلمنو سره په دې غږیږو چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولی شي، کوم مسایل ته پام وکړي، لومړی توبونه څه دي چې دوی هغه ته کار وکړي. لدمی ورسته پام دې اړه خپل میلمنو سره بحث لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. د خپرونې میلمانه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، ښاغلی عطاولا ویساو، خالد سنگر دي. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاري څه ده او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خپرونې په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې یو څوک لاسنیوی وکړي، رضاکار ځوانان څه کولی شي، څه ډول دوی سره مرسته کولی شي، لومړیتوب څه دی؟ اغلی کاکړ، له تاسې غواړو پوښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاري وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډېر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه اسلام علي چې کراچي ما د نظریات بحث ته چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت یو خپل نظریات شریک کړي و چې رضاکار سلام ته اوس لا هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي موږ زور ویل پرته لدې چې ځان امتیاز تر لاسه کړم. زه زم یو شوندي سوال ته تدریس کوم. ما پاند ټولنې پر مختګ هم دې بس تلقیزي کړل چې موږ پرې پوه چې دا اوس هم څه ضرورت لري او پرته لدې چې موږ په هغه سي اشرای کې موږ وس قرار لرو، یعنی لکه څنګه چې تدې ستوند خپل او سره ته د لیډرۍ د ځي ستوند سره کړي نو په داس شرایط کې از موږ سره دا وڅندوستي هیڅ را سره یا موږ په دې کوڅه چې موږ پاتل دي چې باید ان تاسو لاس کو بس خپل وطن ته کار وکړو. دا واقعاً هم د خوشحالي ځای دی او ساتي دوري وکړل چې په اوس وختونه کې ځوانان او ستاسو باید نمدې تو ورته بخښ هغه ځوانان چې دي رضاکارانه کارونه تر سره کوي. از ما په عین چې فلکسینګ چې موږ په جریان کې اوس وختونه کې هغه د تعلیم پارتي کې کوم مخالفتونه را مې ستاسو وي. ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغه مثلا مدني فعالیتونه تر سره کولای نه شي خپل ځاغو چې باید په دې ارته کې ډېر د فام ور کارونه تر سره کړي او اقدامات تر سره کړي او دغه سره د اکسټاجي څنګه دغه راکو کولو د پاره باید لمړي څو بار کول شي ځکه چې پرسونل کې څه لیکچات پر څو د ریډ هغه ټولنه کې هغه ګډوډي حجم ځالونه ډېر دي چې جنوز ما په اند هم دا اکسټاجي څنګه او د تعلیم په برخه کې کلم څو بار کول شي او د هغه نور ځوانانو ځاغ او چې د خپل مدني فعالان چې جدید سیاسي کې ډېر کارونه تر سره کړي هم ذهنیت رسمه تک او نور هغه څه چې وسیا غوښتل چې دي او هغه مثلا حکومت داری کوي چې هغه ته دا څو حواله کول شي چې دا لمړی څوب دی او باید څنګه باندې ډیر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب. لتاسی هم دا پوښتنه کوو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کومې مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکار ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولی شي د خلکو خصوصا د خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند ښه نه دی له هغوی سره مرسته وکړي؟
بلکل ډېر ښه پوښتنه ده قدرمن هیواد صاحب. رښتیا هم افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډېره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې ده ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګه خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډېر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او د دې تر څنګ له هېواد څخه دا غیر قانوني مهاجرتونه چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو قصې اورو. زموږ او ستاسو هېوادوال د نورو هېوادونو د پولیسو لخوا سختو شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کېږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي موږ پوهیږو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي، او هر سړی کولی شي چې هماغه خپلې برخې اړوند زموږ هېوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي، هغه کولی شي چې هېوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي تر څو دوی لږ تر لږه داسې یو لاره چاره ومومي چې وکړی شي هغه خپل روزمره ژوند ورباندې وچلی. همدارنګه زموږ هېوادوال چې مخکې ما وویلې په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولی شي هغوی زموږ هېوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي، او دوی ته په دې برخو کې مختلفې مشورې ورکړل شي، هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییزه ډول په حضوري ډول وي، دوی کولی شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
سنگر صاحب مسله یوه دا هم ده چې سنگر صاحب یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي، که نه دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه دوی لاس تنګ دی، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان څه نه لري. نو په دغسې وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغې کورنۍ سره یا په مجموع کې له ډېرو کورنیو سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هېواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فنډ او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد په رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولی شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې، د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي، دا خپله د اقتصادي ستونزو نه پیدا کېږي، او اصلي سرچینه چې دا کمزوره اقتصاد او همدغه روان وضعیت ده په هېواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولی شي په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي، او د دوی هغه مخک چې ده په رضاکاره ډول باندې پورته کړي، تر نړیوالو پورې ورسوي، د دولت اراکینو سره شریک کړي تر څو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي، دې پسې تړلې ستونزې چې دي، مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نورې ستونزې چې دي، هغه ورو ورو له منځه ځي. نو مدني فعالین باید د هېوادوالو ته په اقتصادي برخه کې ګټورې مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې ده هغه مستقیم اغېز لري د خلکو په روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کېدی شي ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسائل ہوتا جنو تو کوتا خو جنی داسی وچ پوک محل کی ہم جنی کارن دستی چا بید وشی اوس جنی جوانان رازی مثال پر زکار ڈول مرستی راٹولوی بی ویشی اغا ہم مثال داس مرستی وچ کیدے شی دلان وخت لپاره دی وی کورنۍ درد واکڑی د دل لپاره چې پوک محل کی پټولنه کی دغه سیستم جنی وی چ لکه اوس لیدل کیږي مثال خلق راضی خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي البته د موضوع مو څه زل یادم کړه نو دل لپاره چې په وګد محل کې دغه سیستم دی نه وی او خلق خپل په خو ولاړ وي څه کول پکار دی دی رضاکار په توګه
تین مسولیتونه چې مثلا زموږ ټولنیز مسولیتونه دی غیر ټولنه تر سره کوي
استاسو غږ ډېر ورو دی که
برنامے اڑان لکھی مثبت رول ولو بھائی یعنی کار ہوتا ہے کہ اقتصاد بڑھ کے اگر تجارت تجارت چلی گوری پٹاپا والا بھی سرحد نہ تھڑی بھی تھی مچی راگ رہی ٹولو خوراک ٹوکو کی ارے غریب خالد پرون دی او پنځه روپۍ لري لګای نو دا وی اقتصاد خرابی نور هم خرابی نو په دې وخت کې ټول مسؤلیت راځي کیږي ادارات ته دولت ته حکومت ته هر حکومت چې وي اگر دې د پاره باید جدي اقدام وکړي او عملی ګامونه واخلي کوټلي ګامونه واخلي اوس زموږ اقتصاد کدا او تر ډیره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ خو هغه بند دي اوس موږ داخلي عواید چې دي زموږ پر داخلي عوایدو کې باید یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دا غریبان چې اقتصاد یې ډېر لیدلی دي هغوی سره مرسته وکړي اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالي ته خو پخوا 4.5 میلیارد افغانۍ یوازې معاشاتو چې په دې ټولنه کې مصرفېدې هغه خلکو چې کاروبار یې کوي دوکانداري یې کوله ډریوري یې کوله موټر یې درلودو بله یې کوله د هغوی ژوند هم ورسره شوی او کار پیدا کېدی اوس خو دا هر څه په کپه ولاړ دي نو پر دې باندې ډېر بد تاثیر لویږي او غربت خو پخوا مو هغه کسان چې غریب و هغه خو نور غریب شو نو اوس یوه برخه ده ټولنې د کسان چې رضاکاري کوي هغه برخه چې بیخي ډېره زیاته اړه ده یعنی محتاج دي هغوی اړمنی هغه مرستې کمی اړینې مرستې چې دي اگر ټول کې اړمنو کورنۍ ته ورسوي تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ورباندې وسي اما که د دې لپاره په لوی کې پلان ورنیول شي دغه بحران نور غټیږي نو دغه بیا د رضاکارانو تر وخت هم تیریږي
محل کې مثال دوی کولای شي ځینې مرستې وکړي یعنی هغه څه چې درزاکارانو د وس مطابق وي په لویه کې کومې مسلې چې دی هغه دولت راځي کیږي چې د ولسونو غم وخوري خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا درزاکاران چې راټولوي څه ډول راټولي کې څه ډول تنظیم کې تاسو خپل دغه کارونه کړی دي نو ل خپل تجربې کراته وایي مثال ځوانان څنګه کولای شي دغه کارونه چې پر ځکارونه ډول کوي تنظیمې کې په ښه ډول سره لکوم ځای را پیل کړي او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو تر خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي
نظیره پیل اول د خپل کور کلی کیږي ته کلی کی په کورنۍ کې آلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لویدلي خلک چې اقتصادي ډېر لویدلی دي یعنی تماشا هم ډوډۍ نه لري نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي او بیا دغه د رضاکارانو د ډېرو فعالانو اړیکې وي له زموږ به پخوا اړیکې وي له تجارانو سره وي له ملګرو سره وي دا هم ورته ویلی چې دلته خو همدغه یوه ستونزه موجوده ده که تاسو کولای سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري تجارانو ته به مو قناعت ورکوي دوی ته قناعت ورکړي یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړي دي د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا ده خوراکي توکو ته اړتیا لري دا مثلا درملنې ته اړتیا لري، دغه یو لیست جوړ شي او بیا له پانګوالو سره هغه پانګوال هم دې ته قانیل کړي چې د دوی لیست ورته ورکړي او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورکړي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې تر خلکو پورې رسوو. که دغه شي وسي نو دغه به ښه لاره وي. تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دی د تجارانو، تجاران تجاره طبقه اوس کولی شي، ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته. یعنې که اوس نړیوالې مرستې وایي تر یو شمېر مرستو دوی کولی شول چې د دغه خلکو ږغ مور ورسولی. دویمه د رضاکارو زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پی یو پروګرام شروع دی، هغوی دې ته مجبور کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي، تاسو مرسته ورسره وکړي او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري، ضرورت یې زیات وي، هغه ورمعرفي کوي په خپل کور په خپل کلي کې تر څو تاسو د هغوی سره مرسته کوي. دا هم ثواب دی او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی. یعنې یو شمېر دونران چې افغانستان کې کار کوي هغه دې په دې باندې مکلف کړي، په دې باندې مجبور کړي چې مجبورن کار وکړي. دویمه مرسته دا ده چې افغان تجاران هغه که تاسو اړیکې ورسره درلودې یا پخوا مرسته کولې هغوی دې ته وهڅوي، د دې وهڅوي چې دا خلک غریب دي، غربت زیاتوي دي، بیکاري لوړه ختلې ده، نو دغه خلکو سره مرسته وکړي. موږ خو به زموږ مرستې چې وایي مثلا موږ هغه پخوا چې به مو کوم ډونران پېژندله به مو بیا به مو ورته ویل چې تاسو په دې سیمه کې اړتیا ده، تاسو غواړئ چې خپله یو سروې وکړي، د خپلې سروې مطابق تاسو بیا هلته مرسته وکړي. دویم دا و چې هغه موږ به ډېر ورسره مثلا هغه سیمه کې به خاص ورسره اوسېدلو او د سیمو به مو د ځینو سیمو به مو راپور درلودي، بیا به مو افغان تجارانو ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسو یو څه لرې د دې خلکو سره مرسته وکړي، بیا به مو یو لیست چمتو کاوه، د هغه لیست مطابق به مو بیا هغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي د ټلیفون شمېره به وه، ادرس به وو، هغه کورنۍ ته به مو بیا مرسته رسول. که همدغسې زموږ ټول رضاکاران وکړي تر څو دغه روان وضعیت یو څه کابو شي، یو څه کنټرول شي او دا د لنډمهالې کنټرول وي. په اوږد کال کې مثلا دا بیا مسؤلیت د حکومتونو رہی.
مننه ویسا صاحب. اغلی کاکړ کله تاسو پوښتو چې یو خو هغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته وکړه د مرسته تر حده چې ځوانان راځي پر رضاکار ډول مرسته راټولوي او بیرته دا مرسته اړمنو کسان ته رسوي، بل مسله دا هم ده چې ځینی وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالی امکانات باید ولري، کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې په ښار کې او هلته یو کار په همو ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې پل جوړ کړي یو لیو بل کا سره مرسته وکړي، هغه بشري منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کېدلی شي. نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چلته شته سره راټولې کړي او له دغه یووالي له دغه راټولېدو څخه بیا پر ځاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي؟
سوال کا جواب کیوں آئمان مثلاً پجامہ نوجوان ہمیشہ مثلاً حکمہ کی ہم کسان چران دکار زمینہ برابر سے د ډېر لږ مصارفو باندې هم کولای شو چې فعالیتونه ترسره کړو. یا هم مثلا په یو کلي کې یو څو ځوانان ورسره راټولېږي، که چېرې موږ مثلا داسې فکر ولرو چې یو لږ سرمایې څخه هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه ترسره کړو. مثلا ما لیدلي وه موږ دوه کاله چې مخکې یو کلي کې تللي وو، هلته د داخلي ښځو خپل په منځ کې دوی دوه دوه سوه قرض ورکوي، بیا دا ټول قرض د یو ځای ټول کړي، یو کورنۍ ته چې هغوی مثلا ضرورت درلودي هغه به واخېستي، هغه به بیا په دې پیسو باندې یو شی رانیوي، مثلا یو غټ شی به رانیسي هغه څخه وکولی چې دوی استفاده وکړي او هغه څخه به دوی استفاده کوله، بیا به بېرته په بله میاشت کې دا پروسه شروع کېدل، په بله میاشت کې تر یو کال پورې. یعنی موږ وینو چې د دوه دوه سوه افغانو څخه چې د څو ځوانانو سره ټولوي یو کوچنی تجارت یې شروع کوي، په هغه باندې دوی کولی شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي، هم کولی شي خپل ورځنی ژوند مخته یوسي. نو همداسې هغه ځوانان چې رضاکارانه قانون څه سره کوي. ضرور نه ده چې مثلا موږ دې ته منتظر اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني محترم مرسته وکړي یا هم نور اشخاص مثلا کاراکل موږ په واسطه توان کوي لکه څنګه چې تاسو دا وریو کوم څه کولای شو چې په هغه ځای کې یو کوچنی سرمایه‌ګذاري وکړو دا ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت شي او هغه هم دا فکر وکړي دا چې مثلا موږ کله کولای شو په دې باندې مرسته وکړو هغه هم کولای شي په دې باندې مرسته وکړي هغه ته نور څه تر پیدا کړي نو دا په همدې اساس کې چې هغه بیکاری تر ډیره پورې هغه کم هغه بیکاری چې اوس محل وجود لري هغه تر ډیره پورې کم شي او بل هغه نظریات چې هم یو ور مویلې و چې مثلا د یو کلی کې یو کسو چې واسه توانایي نه درلود مستور ټول څه دا به سره مرسته وکړي وګوري کتي نو هم دا چې رسول او دا چې یو اتحاد باندې دی یو بل لاس نه یو بل د فار کار وکړو دا چې مرسته نه چې مثلا مشکل څه وخت نه دی یو چاته ورکو تخصل هغه مشکل په حال کې چې مثلا موږ هغه نه پیسې باندې هغه څه دا چې راکو چې موږ څه کولای شي هغه خپل مشکل بدایني د فار ارز نه مثلا هغه باندې یو کار دا چې وکړي تر څو نو د مشکلات سره مخ نه شي نو هم دا غزمانان د پټولن کې دی وان د لری پټولن کې دی کارون څه سره کوي هم دې باید هم دا ذهنیت نور څه جوړي تر څو هغه هم مقابله کې د استفاده وکړي
تیر از ته مننه غلی کاکړ د خبرونې بل
او
تاسو صبر سره ګرځو د خبرو البته د خبرو ترمنځ یو څه فاصله ده خو خیر به تاسو درګرځو د خبرونې د پای شیبي هم د پلنډو ټکو کې واړو چې دا باس هم سر راټول کړو سنگر صاحب کراش په دیاله مثال ډېرې شخصي تجربې شریکې شي د رضاکارۍ په اړه مثال یې لکه که زه یادونه وکړم هغه وخت چې موږ واړه و زموږ په کلي کې ځینې کسانو چې هغوی مثال پوهنتون کې درسونه ویل چې ژمی به شو رخصت به شول رابغلل په کلي کې به یې په جومات کې تدریس کوو او د هغه تدریس نتیجه وه چې په شاوخوا ښوونځیو کې اکثره به زموږ د کلي ماشومان ځوانان اول نمره وو نو خبره دا کوو که مثال ځوانان له دې چې راځي اس خپل وخت ځای کوي اخوا دی خوا ګرځي کده غسی چارو ته مخه وکړي ګټه به ډیر نه وي
دقیقا هیواد صاحب اوس مهال په افغانستان کې د روانو بدلونونو افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډیر ژور اغیز کړی موږ او تاسو وینو چې په تیر نظام کې کورونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډیر سخت وځپه او د اوسنی بدلون سره مونږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري وخت ضایع کیږي او زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي دا ډېره مهمه نقطه ده مونږ په افغانستان کې د خدای فضل ده چې اوس ډېر زده کړې ځوانان لرو په خوا به په کلو کې بانډو کې په خارونو کې خوډې رو هاته یو سړی به په یو کلی کې تر دویم دریم صنفه پورې به زده کړه کړې وه خلک به بیا ډېر لرو ځایونو نه هغه ته ورتلل یو کتاب یا کتابچه به لاس کې یو کتاب ته به چې هغه نه یو څو ټکي زده کړي خو اوس هغه حالت تر ډېره بدل شوی ده په افغانستان کې په هر کور کې درې څلور لیسانس حتی ماسټران موجود دي دولسم پاسان خو د خدای فضل ده چې بیخي ډېر دي نو دا ډېره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنی نسل چې د مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي هر یو دا وړتیا لري کولی شي چې په هغه خپل اړونده برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی لاسنیوی وکړي او پرې نه دي چې د دوی وخت بې ځایه تلف شي مثلا یا څوک وګرځي یا په داسې لوبو بوخ شي چې هغه هیڅ ګټه نه لري نو مهمه مسله دا ده ځوانان انرژي لري وړتیا لري د هیوادنه احساس چې دا غوس ډیر لوړ ده ما خپل دلته په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان غي اوس خو بعضي کورسونه خلاص شوي دي دوی زیل تخپل درسونه وي په کور کې مو درس شروع کړی د کتابونو مرتراغفتي کاغه د نیوز د کړې دي کاغه سریز د کړې دي د خونځو نو مصروف هم ساتلې دي. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډېره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې په راتلونکي باندې ډېر مثبت اغېز لري.
ډېره زیاته مننه کوو سنګر صاحب. د خپرونې د پای شېبې دي. ویسا صاحب، که په لنډو ټکو کې په 30 ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام، کومه خبره لري غواړو له تاسې واورو؟
بس د رضاکاري وخت ټول رضاکاري ته ملا وتړي او خپله ټولنې کې کومې ټولنیزې ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت کې نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لرئ په نیمه دقیقه کې یا 30 ثانیو کې راته ووایي.
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه. مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوئ چې ستاسو پورې زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو ته ورسېږي. نو غواړم په لنډ ټوک کې اشاره وکړله ما د یادوري کوله، کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول د مختلفو نهادو کې مختلفو ادرسو له سترګو څخه، یعنې هغه وخت هم 4 کاله وړاندې زه درته وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنې خلکو ډېر مانان دېته زړه نه شو کوي چې هغوی داسې کارونه باید پرته له دې چې دې امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې موږ چې الحمدلله ځوانانو ډېر ښه زړه شب کړی دي او هغه په دې پیسې ویدي چې دا عام ذهنیت چې باید موږ د نورو د کار اجاز کړو او دې پیسې څخه موږ هم کولی شو چې پیشاپت وکړو، موږ هم کولی شو په هر څه چې موږ مثلا ادانه یو هدا شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده او بل زما پیغام د ځوانانو ته هم
دا ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطاالله ویسا او ښاغلي خالد سنګر څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو وویل، همدا یې وخت دی چې مرسته وکړئ، رضاکارانه فعالیتونه وکړئ، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. نو له تاسې هم ډېره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو، په پاک الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.